زنګي
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د دې ونې په خبرونه کې په دې غږی کوچې ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي د ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي که تر پایه را سره وي دا پوښتنې به مو ځواب شي
له کاله رنیول خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي خوش اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور و دور باندې و شي نه غځي کې د خوخني په زور و دور باندې شي د پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي ژوند یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي
لکه څنګه چې زخپل مینه ما لکان جلکین ډیر لري سند سره مخ دي له کاله رنیول تر خبرو کول تر خبرو کول تر انتخاب او داسې نور ډیر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي دا باید دوی ولري خو باید مشوره د مشرانو سره وي ځکه مشرانو عمر تیر کړی وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي دا باید په نظر کې ونه نیسي زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو کومې جنۍ ځان وژلی کوم ملک ځان وژلی زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وس چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی دا ستونزې باید لرې شي له منځې لاړې شي یو څه باید ځوان ښه شي یو څه باید کورنۍ ښه شي
دا غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په ورسره ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخت پورې چې درته پورې خود کفا شوی نه وظیفه نه لري هر څه کورنۍ را جوړ کړي مې ځان ته بیلا د کورنۍ ته محتاج وي په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تی اختیابل څه نشي کولای خو کله چې د خود کفا شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي په دغه وختونو چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دینو زیاتره وخت په غره برسیر شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري مل خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره یا ته ځین وخت بیخي سره مړ ژوندې وشکيږي سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسیږي
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې پاړه فیصله کوي او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي
مونږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقل اوسي شک پرته یې موږ داسې څه نشو ویلی او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ یې نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني نو سره دلیل وای منطق ور سره وای ما او بیا یو سره شکر د دغه پرما د خدای رحم د جسمه مور او پلار او ورونه کورنۍ چې ما ټول د زما خبر ته غوښتي او زما دلیل او ریس ما په خبره باندې فکر کړی
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولای شي او که ازادي ورکول کیږي په کوم حد کې باید وي په همدې اړه مې لارواپو استاد زیولحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې هغه که د سټایل ازادي وي هغه که د خبرو ازادي وي هغه که د انتخاب ازادي وي خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي ولې
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده د زړو واک ډېر دی پلار واکي ډېره حاکمه ده په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي هغه ځای کې چې دوی اوسېږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو عمده بحث همدا دی بیا تر څنګ یې نور ځینې حاشیي بحثونه شته هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي غوټې په هغوی کې ډېرې دي هماغومره یې بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي محرومیت هماغومره ډېر ایجاد کولی شي او ایجاد کړی دی داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن ځینې کسان یا ډنګر شوي دي کالي پکې لوی پاتې شوي دي یعنې دا جوړښتونه همدا دي لږ جوړښتونه لوی دي دوی پکې کولی شي وخوځېږي ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي مونږ سره کومک چې نشته متاسفه
که چیرې یو څوک زلمی کیږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې
د لوی نه شروع کوم لوی ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د ستر وهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي یعنی دا هماغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي حال دا چې دا مطلوب نه دی دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې لویه ستونزه یې همدا ده چې مونږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو دا یو دویم په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپله پاتې رزو پکې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه نوښتونه اراده والی یا خپله اراده پالنه فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي استن محتوا مطرح نه ده په لګ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسأله ده هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي همدغه اغیز انتقال کی خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته همدغه غوسی همدغه فشارونه همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی دوی همدغه وسیله غوسی په اړیکو کې هم دا څرګندېدلې شي په ورځنۍ چارو کې هم څرګندېدلې شي په بوختیاو کې څرګندېدلې شي په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلې شي تاریخواله د همدې زیږنده ده
او ورسته پوښتنه دا کوو موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره خبره دا و چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي اوس که مشران ازادي ورکوي په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري
د ډیره طبیعي ده مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي مخکینی پخوانی نسته په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسته په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کم شیان ورسره ومني او کم شیان ادامه پیدا کوي، دا په هرې ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم کارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی، نږدې ملګری قاري ګل بولي، خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1906 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلي کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی، نو تاسې به بیا خورې څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 to 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 to 1150 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتۍ او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د خژوند لورې راخودلې دی، د خژوند بڼه رازده کړې ده او دای راخودلې دی چې ژوند هڅ کې ټیټی لري. کچېرې ته په ژوند کې هڅ کې ټیټی ونه لري، لوړې ژورې ونه لري، مانا ته ژوندی نه. او همدغه خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړم، څنګه مې ستونزې حل کړم او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو ترڅنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د دفترونو زاړه کتابچه د هغه عمر حاصل او یبر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوی دی او په دې کې شاوخوا 3,350 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکلي دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلې ښکار وي، نهیلې شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به د هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو چې درې برخې لري. یو برخه ژور لیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او لدې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هرکلی ورکړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړی دی ته چې کتاب ولولي، نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي او لزانه داسي او څوک جوړ کړي چې پراتلون کې دای په خپل یو خلکوال شي او یا په دې ټولنه کې یو اغیز ولرلای شي شي پریکړې وکړای شي او د خبرې تنور خلق غوګونی سي.
تاسو مخکې هم په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لګ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړه مهند د دختونو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیرې د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرېنږ د بېوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلای. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپل جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپل خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه ده د ژوند بدلولی شي او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مه کړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوونګ ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندور ای دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تبا کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا دی په اړه باندې فکر کولی شي یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
Bizarro bolo changa pare sabade
آزادی میلما
رنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلما پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشومتوب ډېره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلګا صاحب هغوی د خدای وبخښي قاضي صاحب محمد عمر ممتاز مې د هغوی د افغانستان د مشهور قضات نه یو و د هغوی وظیفه قندوز کې و قندوز مرکز کې محکمه کې زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا سلور کال از کندوز کې وم بیا عملته مې قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم هلته ویلې
تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې زه سلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې کندوز کې مونږ وو زما درس هماغه ځای نه شروع شو کندوز نه زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلی و هلته یو استاد و یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنځوره او دغه شیان تدریسوله زما اولنۍ استاده چې استاده دغه استاده ده یعنی ښځه ده نو دا د یو مولوي صاحب هلته کندوز کې د هغوی عبدالدیان نومېده زما یاد دی دغه مولوي دغه لور و دغه مولوي صاحب لور و بیا ورته کندوز نه طبعا هغه نه ماته ډېرې خاطرې دي کندوز نه یعنې زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته د کندوز نه چې کندوز کې ډېر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و او کندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې دلته یعنی مدرسې وې مکتبونه و او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه او داسې یو داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې آرامي و یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته او زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو هغه کوټیا شروع د وردګو ولایت مرکز کوټیا شروع و اوسنی میدان ښار نه و نو هلته کلي کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې یو متن ده د نموز او عبادات په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چې فارسي کې ده پنجګانې ما دا رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری گلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو مسجد جماعت کې مې دا لوستله. یعنی په هغه وخت دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل. یعنی دغه درسونه چې وو د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرره شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته. مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې و دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل موزیم سره دلته هغه و دلته محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف مې دلته ویل. بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږم هغه کودتا شو لورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه وینې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و. د داوخان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو او نو دغه مجلې سره زما همکاري و. زما یاد دی چې ما کمکیان وانیس ته ما د کمکیان وانیس ته ما فقاهي لیږلې هغه هم پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیان وانیس کې هغه ته چاپ شو. نو هغه ما د پر ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مخکې هم زه پاتې وایم چې موږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپان هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلود شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه موږ تر هغه وو. یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د موږ دواړه مغه ول. مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان انا مخکې زما کور کې دغه وخت نه مثلا دا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستانو بلستان سره نو دا دی ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې دا اصلاح او انیس و مثلا په هغه وخت هغه مخکې به دا غیر دولت دا غیر دولتي آزاد ورسپانې مجله شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې دا خلق پرچم شول جاوید او بلغه افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وی کابل کې دا هغه کې د پل باغومي کې دا ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې نه منبع او مصدر و د خبرو د غونډې. نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو او مجلد دغه سره زما غا شو یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وې او د شعري دیوانونه او ټولګې وې ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه
شوه؟ همدغه دې له حده دادی او توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وي کنه اوس کېدی چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما موخه به زما سمت بدل و کنه. خو زه په داسې یو ماحول کې زاغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ ځان مې هغه کړه کتاب مجله اخبار. یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو. یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو دغه وخت نه. نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه همدغه سي وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې و یعنی په درشل کې و داسې یو خاط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او دې سره سم به ما دا اوریدلی چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدلی چې مظاهرات دي او خم یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شوخک مجله و دغه کې خیر دی هغه شو حق مجله 19 د طنز مجله او یعنی د سیاسي مسائل د طنز په شکل کې هغه کوله خام یاد دي چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا اکثر کده وو د سطل او ترازو هغه وو په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه وخت کې څه کوچنی وم مظاهره کې مګر ګډون نه کړی خو زما اوریدل مو دا مې اخبارونو کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک زرنیوار کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه و مثلا بغمندی بیا دغه نه وروسته از ما قبل غاسه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالی ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللی چې قبل غاسه تبدیل شو
او تب نه نه لیسه د ما سه 15 صنف هغه کې و دغه نه وروسته کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه و نجیب و کابل سره بیا دلته بیا محیط و دلته د پروان تقریبا وقې په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا پاکستان ولایتونو کې ولایتي ورسپانه وو پروان کې هم د پروان ورسپانه وو دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورسپانه وو هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې د غشیو د کانکور چې د اتم سه شاګردان نه کانکور اخیستل سوب چې کانکور نه ورکو د تلل نور مکتبونو ته بیازه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته بزم چې کابل کې د شرعي مدرسې و زما ډیر شوق و زما اوس هم یاد چې کم کې نه اسما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي تاسو شي غواړي څه شي مالې زه غواړم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اغه نوروز ته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې وي چې د وزارت معرف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب خدای دې هغه شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زغما خیر دی چې پنځم به ورځو د څور اومن ته وځس نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مګنه د سونو نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کوټه او شو مونږ صرف کې زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل پل باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشې درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کوټه یو ورځ یو ټکونه شو فایر شو بیا مونږ بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله د باندې وته یو داته پښتني تر دی بانک او پنکن سر نګور پارک سره د غلسی استقلال سره دا شوخاته فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا د ورځ دیولس بجې وي نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زری خوش ټانک په نږدې نه ولید او کلاشینکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل هغه اوس نشته افغانستان کې یو بل خمو دا مې اکثر کلاشینکوف مې په ژوند کې دلته ولید او اول ځل چې ما تک او د دله چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
په دې اړه یو پوښتنه لرم خو تر دې مخکې ستاسو قبلګاه صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلۍ باندې به تاسو خوشحاله وئ چې نوي ځای ته ځئ ماشومان نوي کور ته خوشحاله وي عموماً تاسو څنګه
موږ چې کله کندوز نه شیمونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې موږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنه لرم چې غنه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره غو هغه زما ملګری ماشومان در چې ما لوبه کوله زمونږ کلی کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر غوم ډېر خوشی نه وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبه کوله په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی چې کله وروسته بیا یعنی په دې اخري کلونو کې چې قرضې سه وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د کور دی لیدلو د پاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندې و زمونږ ګاونډیان او ته لاړم زما استاد چې وو زه هغه کور ته بیر دروازه کور خراب وو څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې کول ژوندې بیا استاد په تازه پلټ کې وشم چې زما استاد چیرته ده رقم ولې سی بلور بیا هغه وعده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسې به هلته نه ځئ نو ددې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس
درکو داسې احساس وو چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدله کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د پارک زرنگار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته همدغه کتابخانه ته دلته ستلم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخیستل اړ وخت نه زه او دلته ابول پارک زرنگار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله شران د ټانک جوخت بالکل غسر د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانک او د عسكر صاحب سبحان الله نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب هغه وخت هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه جکوب لیدل او خصوصا کمه تل شنو کوګ د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچا مې ورسته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته تک دوه یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د سرک هغه وخت د ارک مخ بند نه وکنه وروسته وروسته غوندې کنه د همدغه سرک دغه اوس چاره یې سیته امه دغه سی په هغه باندې نو هلته بیا ټنګونه ولید یو که دوه یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلی ټانک لته وو سوزیدلی او خلک ګلونه باندې باندې شیندلی وو دا ټانک مې چې وکتل الته خلک کېدې شي خلکو چې پکې سوزیدلی وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې وخت ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم که نه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکثر دا ده چې د آنه وروسته چې کله د کودتا ترسره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې ده ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي راډیو نه ده هغه وخت د ازادي راډیو د نور راډیوګانې هغه نه وو چې افغانستان کې یوازینۍ هغه سرچینه چې د خبرو دپاره وو هغه بی بی سي وو بی بی سي راډیو د بهرنۍ راډیو او کلم دی مسکو نه هغه خدا خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویر او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زموږ د صرف نه کتلو مثلا چې ډېر شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ورکېدل مثلا او بیا د بونو سنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه او ارفنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مازمایت دي چې مونږ کور کې څه عام اوس وګورم هغه عام عادي کتابونه وو ان دې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه مونږ کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق کې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ دا کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا څه وخت وروسته هم هغه کړه دا ټول خراب شوی وو د صندوق کې دا کتابونه او دا ټول عادي کتابونه وو حتی زما یاد دی چې خلک پیام حق یو مجله و د اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و دا خپرېدله دینی مجله و یعنی میاشتنۍ مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه و کنه د ورسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زموږ د مکتب نه او د سر نه ورک شو بیا اوس بندي شو دا ځینې کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما خیاط دی زما یو ملګری د وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندی ده نو مې نه اخلم هغه ورنه ډېر ورځ ورک وو. کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته چېرته به چېرته وای نه چېرته نه وم چېرته میلمه وم. بیا چې خلک کله چې خپل دغه ما ته وښوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وښوده ټول بدن شا وغې دا ټول تک تور و د وهلو نه او د شکنجې نه د تعذیب نه. متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو. یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بور نه ویرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې په حق راپور ورنه کې. او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه شي ویل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري. یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس پورې هم چېزه ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي لحاظ حتی ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت. یعنی
بیا مو داسې څنګه ادامه ورکړه که نور
داس بیا تقریبا داس لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې. زه بیا په یو لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربن ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو اختر رخصتۍ دپاره. نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ آخوا غربند خود د سلور سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخ او پارسا او د شیخ علي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوي او د حکومت پر ضد آوازې وي. بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو. یعنی خلک دا ما خپل دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې د ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو. یعنی دا د خلکو دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه. بیا جنګ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنګ لږه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته او دا کالم تیر شو د لسم صنف. بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوس کال په دغه کې د جدې په میاشت کې د شپږمې جدې هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو. او دلته تاسو یو خبره وکړم سرمن صاحب دا کېدای شي مهمې هغه دپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرله چې روسان راسي افغانستان ته. د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کېدو شوی وو دا اعلامیې خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په ښار کې تاسې پردې هغه کوي د اسلامین وخت وو ش او دغه وخت کې زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږمې جدې هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آبادو کې. زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو میچ واغه کوله چې دا د بپرکارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی اوس د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو. نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلارم دغه وخت کې حالت داسې وو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو. او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یولسم کې. بیا د یولسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زه بیا زه بندي شوم د زه ونیول شوم. بیا خبره ډېر هغه شوقدانو بیا خبره شیخ درک خات کې زه پاتې شوم بیا پلچرخي ته لاړم.
څومره وخت بندي وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیقې پاتې شوم. درې نیم میاشت تقریبا په هغه کې وم د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم.
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخکې کله چې په خاط کې وای تاسو مخکې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و شکنجه شوي وای تاسو خپل قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوي نه شوي څنګه؟
والله متاسفانه دغه یو دا ډېر دردونکی هغه د جناب سروان سره چې متاسفانه هغه لړۍ د شکنجو وهل اوس پورې افغانستان کې دوام لري. اوس همداسې حالت چې خپل حالت اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم هغه زما خپل حالات رامنځته کړي هغه د ځنګل قانون کله چې زه نه ونیول شم د اقامت د ګرو له خوانه چې په هغه کې ډېر ټوته تحصیل یافته کسانو د پوهنتون هلکانو یعنې ځوانانو مقامت حزبي کسان د حزب ډیموکراتیک خلق کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټې اشرو ته نو ما دوی ما تحقیقات شروع کړه او تاسې باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې ووهلم او زما خیر دی چې دلته وقت دغه د تقریبا ژمی خو نه و یعنی د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لږ پاتې و یخ او دوی د توت لختې نه دي دغه کړی و سره دا یعنی دغه تړلې و ده اول نه وسمست نه و آخر نه کنه قوي شي بنچه غوندې که نه زه او یو کس ما زه شاخ کړی وم په مخ زما سټ باندې بوټان ایښی و عسکري بوټان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم کس زه یې وهلم ما دی چې وخت زه په درد باندې نه پوهېدم د وهلو نه وروسته چې زه هېڅ احساس مې نه کوله کله چې حد تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسې زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدئ که نور هم راته ووایست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ څه وخت له وطن نه ووتئ
زه چې هغه نه ووتم پلچرخی نه چې خلاص شم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم قربندو ته یو تقریبا یو کال هلته وم دام ځان ته تجربه و کنه چې زه بلد نه وم د خاني سره دغه د ژوند د وطن حالاتو سره زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی بل رقم ژوند و نو هلته چې زه ما خپل لګاسم خپل کار هغه کړی وم جهاد کې برخه اخیستې و مجاهد و هلته زموږ کور هم هغه و نو بیا هلته یو کال تقریبا زه هغه پاتې شوم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دي طالب هلته هغه وخت دا جالبه خبره ده فروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي زموږ په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د سلور میاشتې قطع شوې دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلی وو بیا یو کال ورسته قبل غوښتم راته ویل چې تاسو حالات هغه کې ته خپل درس دوام ورکړه نو زه بیا لاړم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او درېمو دورې و دلته مې امتحان ورکړه پانتون سره سره ما ان درس مې ویل هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې دی افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه و زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا هلته ما دا فرصت په اسلام آباد کې هغه وخت کې چې موږ خو د افغانستان خلک خواري کش دی جناب سروان صاحب دلته بیا ژبه زده کړه دا بیا زما په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره وو مثلا د مختلفو هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه زمونږ د ژوند د دید او د لید افق نور هغه شو بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوي کتابونه سره واشنه فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه ولوستلې زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی د ژبو مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و هم مو پوهنتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و دا دامه زده کړه چې به زه اردو خپل زده شو یعنی باره کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زده شوم بیا د ماستری نه وروسته څو کاله زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده چې زه خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټرا شاکردانو دغه نه د څیزونو ارزونه اوسه کوم بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره یعنی دغه د کمپیانو حدیث نه شروع شو تر مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم د دریو ما هغه بیا سیاست سره دغه ته افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل زده په انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې برس جمهوریت کې د اصول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونډه او برخه کله دا یو بل سره کوي یعنی متوازی هم ځکه کله د سي بل ظاهر کې دغه کې دا کوي خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبره اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبه لوستل هغه ده. نو یو استاد یو وخت مونږ ته پوهنتون کې دا خبره کړې مصری استاد او د الازاد مونږ ته اول چې څوک یو کس یو ژبه دیو ژبه زده هغه یو کس دی که دوی دوه کس هم داسې نور نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه.
خدای پتا باندې پیدا کړ تر کما په هرس خپل رضا کړ چې مين خدای پتا باندې پیدا کړ تر کما په هرس خپل رضا کړ کما په هر رزق پله رضا کړه